لس بجی شوی دازدی را دوره دی سر پخ پرامانه که زحمت شی بس ساسو کور بایم. السلام علیکم. وراندی دا افغانستان او دا امریکا دا رئیس جمهورانو دا تلیفون مکالمه جزیات در سر شریکه بو. نور مطالب هم دارو خود در هرچ مخی خبرون. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. دفاع وزارت د لسګونو طالبانو د وژلو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د اذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انتونی بلینکن سبا هند ته روان دی. دی به د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندر مودي او د هند له بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر سره وګوري. د جنوبي اسیا لپاره جګپوړی امریکایي ډیپلومات ډین تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند حمایت ترلاسه کړي. ښاغلی تامسن د یو ټلیفوني کنفرانس له لارې خبریالانو ته وویل چې د واشنګټن تمه دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او مسؤون افغانستان کې ګډې ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونه او هند له نویمې میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط لري. د نړۍ دا دوه ستر ډیموکرات ځواکونه د چین په برخه کې ګډې اندېښنې لري. همداراز د اسلامي افراطي ډلو او یو شمېر نورو ګواښونو د مخنیوي په برخه کې مشترک نظر لري. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دفاع وزارت د ویان فواد امان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون د جمعې په ورځ وشول 1250 وسلوال وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان دي. بخښنه غواړم، مخکې ما په سلګونو یاد کړل. ښاغلی امان د دې عملیاتو پر مهال د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړ.
در جیلانی عملیات ولسوالی
کرخ ولایت، په دې عملیاتو کې د هرات ولایت کرخ ولسوالی د طالبانو له ادارې څخه آزاد شو او اوس دا ولسوالی په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په ولکه کې ده.
په عین حال کې د هرات ولایت کرخ ولسوالی له نیولو وروسته په یو پیغام کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې دولتي ځواکونه به د هرات په نورو نیول شویو سیمو کې هم په طالبانو پسې ورشي. په پام کې ده چې د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د هیواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړې وکړي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند حمید عبیدی ازادي راډیو ته وویل
تصامیم نهایی در این مورد فردا در شورای
رهبری پدی برخه که در ورستی پریکړې په اړه به د وزارت مشرتابه په غونډه کې بحث وسی او نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې هغه ښوونځي چې د کورونا د درېیمې څپې له کبله رخصت شوي وو له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته بیا په تدریجي ډول پرانیستل شي. بل لور ته دوام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووید 19 د مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاسو ګرېوان دی او وایي چې د اختر په دریو ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمېر 3% زیات شوی دی. دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د کورونا په مثبتو مواردو کې په سلو کې 15 کمښت راغلی و. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې خلکو لکه څرنګه چې لازمه وه همکاري ونه کړه، نو ځکه د کورونا د ناروغانو شمیر لوړ شو.
منګه د دې شهیدانو چې ودوالو په اختر کې یو بل کره تګ راتګ درلود، د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې نه عملي کولې، ماسک نه څخه استفاده نه کوله، نو امکان دې شته چې وروسته د اختر څخه د کورونا د مثبتو پیښو کې یو ځل بیا هم زیاتوالی رامنځته شي.
دا خوش میرول مخی چې د عامې روغتیا وزارت تر اختر یو ورځ مخته خبره کړل، په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ټول شمیر 1,200,414 ته رسیږي او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر 6,216 ته رسېدلې ده. سپینه مڼۍ وایي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د کورونا 2,000,000 ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې دي. د سپین مړۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل د 2,000,000 ډوزه واکسین د نړۍ 30 هیوادو ته صادر شوي دي او ټاکل شوي ده چې په راتلونکو دوو ورځو کې متحده ایالتونه د کووید 19 ضد نور واکسینونه هم بهر ته واستوي، چې له دې سره به د جین ساکي په وینا نورو هیوادو ته د کورونا ضد ټول استول شوي واکسین 80,000,000 ډوزو ته ورسېږي. اغلی ساکي وویل د نړۍ په هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره شمېر واکسین مرسته نه ده کړې. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرون د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د جګړې په دوام یو ځل بیا په سرحد کې د خونړۍ نښتې راپور ورکړل شو. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې لومړی ارمني ځواکونو د دواړو هیوادو ترمنځ د رسمي سرحد په کیل باجار سیمه کې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو وزري سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان پوځ په ځواب کې آذربایجاني ځواکونه ګرم بللي او ویلي دي چې د آذري ځواکونو په ډزو یې درې سرتیري ټپیان شوي دي. دا نښته یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د آذربایجان یوې محکمې دیارلس ارمني پوځیان په غیر قانوني توګه له سرحد څخه د اوښتو او د وسلو د لرلو په تور په شپږ کاله بند محکوم کړل. ارمنستان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې دا ډول محاکمې غندلې دي او ویلي دي چې محکوم شوي د جګړې بندیان دي. په سایبریا کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله هغه پل ویجاړ شوی دی چې د روسیې د اورګاډي تر ټولو اوږده پټلۍ پرې تېری شي. دا پټلۍ پلازمېنې مسکو له ولادیواستوک ښار سره وصلوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دي چې د دې پله د نړېدو له کبله د انساني تلفاتو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د دې پله له نړېدو وروسته د اورګاډو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره وځنډېد. د سایبریا د هغو سیمو اوسېدونکو چې د سیندونو د اوبو کچه پکې لوړه شوې ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د ورځې تاو د مسایل راخلو. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه د افغان ولسمشر او حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو یو ویاند ولسمشر غني د سولې د موافقې په وړاندې یو خنډ بللی و. لبلې خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکوي چې زرګونه نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ مشر له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان د جګړې د حل په چاره کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته لدې چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت د لری کېدو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویاند او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین پرون له اسوشیټډ پرس خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې که د خبرو په نتیجه کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ حکومت په کابل کې واکمن شي او د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ولاړ شي، نو طالبان به خپل وسلې کېږدي. ارګ پرون نوښته په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلی بایدن د دې خبرو پر مهال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې دواړو ولسمشرانو د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د ګډو هڅو او له افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو د دوام او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له بیګانیو ټلیفوني خبرو مخکې د سپینې منی ویاندې جین ساکی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې ښاغلی بایدن او اداره یې د ولسمشر غنی او د هغه د حکومت ملاتړ کوي.
ولسمشر او اداره یې د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي. باید ووایم چې اوس مهال د افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې او بحثونه روان دي چې موږ یې قطعي ملاتړ کوو، خو موږ به له حکومت سره په بشري، امنیتي او روزنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکړو او همداراز هڅوي چې د خپلو خلکو په دفاع او امنیت کې ټاکونکی رول ولوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې برتانیا ته په رسمي سفر تللی پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له پاکستاني مدرسو څخه شاوخوا 15,000 نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. ښاغلی محب د استخباراتي سرچینو په حواله وویل دا وسلوال له هغو 10,000 طالبانو جلا دي چې مخکې له دې استخدام شوي.
We estimate that 10,000 fighters have
زموږ ته اټکل لمخې 10,000 جنگیالي د جګړو په دې فصل کې د پاکستان له مدرسو څخه د جګړې لپاره افغانستان ته راغلي دي او استخباراتي معلومات ښیي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 نور نوي استخدام شوي جنگیالي هم د افغانستان په لور را روان وي. نو طالبانو له هغو پټن ځایونو څخه چې په چم گاوند کې لري دا امکانات ترلاسه کړل چې خپلې لیکي بیا له سره جوړي او د حملو لړۍ بیا پیل کړي.
ښاغلی محب همداراز ټینګار وکړ چې طالبانو له تروریستي ډلو سره هسې چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه اړیکې نه دي پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان اسلامي نهضت د مثال په توګه یاد کړ او ویې ویل دې ډلې چې د ده په وینا له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې پالي په عین حال کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی دی. عبدالله محب همداراز پر طالبانو تور ولګاوه چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي ښودلې چې په صادقانه هڅو کې وشمیرل شي، او زیاته کړه چې طالبان حتی د سولې له خبرو څخه هم د خپلې پوځي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کار اخلي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور د لیکلو تر مهاله د دوی غبرګون ترلاسه نه شو.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. کابل چاپ ورسپانو په نننیو کڼو کې د کابل او واشنگتن پر اړیکو او په افغانستان کې د وروستیو ولسی پاڅونونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دغه چاپي خبرونه ته کتنه لرو.
ملي ارمان ورسپانې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي که طالبان خپل جګړه نه دروي نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن شپږ کاله وړاندې طالبان یوازې څو ولسوالۍ ته محدود و، خو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ اوس دغه ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري، خو د سرمقالې په باور اوس وخت له شل کاله مخکې سره ځمکه او آسمان فرق کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې شل یا پنځه ویشت کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او ولس یې پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت صوب ورځپاڼه په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله په هغه هېواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسي پاڅون کوونکي یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان و، خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمن یوه ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. لیکوال وړاندې لیکلي په عراق کې هغه مهال چې ولسي پاڅونونه رامنځته شوه له دیني اړخه د علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکارۍ ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډېره پخه او مهم پړاو ته داخله شوې، او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیا او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر او استاذ د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې د اړیکې لا پیاوړې کولی شي. د سرمقالې په پای کې راغلي نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه هم باید د ترهګرۍ تر ختمولو پورې دغه هیواد سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته ورشو خوست ته به ورشو. په خوست کې د یوه دولتي ښوونځي یوه ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېږدوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک یالي لسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د زوف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
تکله وخت نیم به سم پکې نوستې، نیم به بیا لسرل مرته نوستې. یعنی دا څه وخت هم شوې ده چې په جوته ګرمۍ کې به داسې ګردون می کلر اسخات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځه لوستای او اوس مهال په دې خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دا وایي سره د دې چې په خپل غني اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر لاسو ورسوي.
پاکه وستزونه د غړی نوونسا چړی نوونسا چې چا چړی وړی دوه چا به غړی کې شګر وړی دوه چا دا سکړی دی.